وخت د شپې 9 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم شپه مو په خیر زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د عقاب پیکار په مرسته اجرا کیږي د پروګرام په دوام کې به 19 پروګرام د زهرو کاروان په ګډه سره واورو خو تر هغه مخکې پام وکړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام دروند بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو دی د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوړ ځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.5 میلیونه او 2 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 80% کورنۍ د ځان مړولو لپاره پیسې یا هم خواړه په پور اخلي تمکیږي سبا دوشنبه د افغانستان په 3 ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپله ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر روانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي دغه بنسټ چې د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي دا چې په روزګان کې ولې دغه کمپاین نه عملي کیږي وضاحت نه دی ورکړل شوی په دې تازه کمپاین کې ماشومان ته د ای ویټامین هم ورکول کیږي سخت کال په افغانستان کې د ګوزند 15 مثبت پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي د چین په آسیایی سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 زیات لوبغاړي برخه لري د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شامل دي چې له هواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرف شوې دي افغان لوبغاړي چې د ډیرو پام یې ځان ته اړولی په 12 څانګو کې لوبیږي په دې سیالیو کې د 45 آسیایی هیوادونو ټول ټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلابیلو سپورتي څانګو کې ګډون لري د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونو یې پرون شنبه په میرالی کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پرې شوی ټي ټي پي د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې پر دغه ورځې په 2 حملو کې 45 پاکستاني پوځیان وژلي یا ټپیان کړي دي او د ناګورنو قرهباغ د بیلتون غوښتونکو مشر نن وویل چې د دې سیمې 1,40,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي له دې سره هممهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړی چې ممکن د ناګورنو قرهباغ ارمنیان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هرکلی کوي د خبرونو پای
زمو شخله ازادي رادیو اوري د سعودي عربستان د بهرنوي چارو وزیر د ملګرو ملتو عمومي اسامبلي ته وویل
كما تؤكد المملكه على اهميه امن واستقرار
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایي چې نه باید د هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي
د کابل جلال آباد لار بیا په ماهی پر کې بند شوه خلک د لتبن لارې شکایت لري
ډیر لار باندې دوه تو کړی دا او لتبن باندې 300 روپۍ کړی دا
لار ولا ډیر خراب ولا موږم ډیر خطرناک لې
د نورستان د دواب د کوردور سیمه اوسیدونکو وایي 2 کاله کې چې وبن لري
چینه او چشوی دي ساګانی هم او چشوی دي یو سال ورو پاغه سا کې تقریبا 200 کور ټول په دې سا کې لګیای او به ورته نه رسیږي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وای افغانستان باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نشي فیصل بن فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلي د اتاویایم غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا په محل د افغان جنو او شزو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکاو په ورته وخت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو په محل د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وویل د افغانانو د وضعیت د شوالي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده د دې موضوع جزئیات د امید سهرمل په راپور کې واوري
د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اطلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرډلو په خوندي ځای بدل نشي. خغلی فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایو چې نه باید دا هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي. موږ د ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیزو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوو. موږ د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره د بشري او اقتصادي مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د زیاتوالي غوښتونکي یو.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت وایانځ به غلام مجاهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګرۍ ډلې نشته او د دې هیواد له خاورې به هیڅ هیواد هم ګواښ پیښ نه شي. که څه هم افغانستان څه کال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازی نه لري، خو بیا هم د بیلابیلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګرنو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو پر مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر راتنو مرسودی هم وویل د افغانانو د وضعیت د ښه والي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده.
اندونیزیا زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو د حق په ګډون په افغانستان کې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي بحث وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. د مسکو فارمټ 15 غونډه ده. لدی وړاندې په 4 غونډه کې چې د تیر کال په نوومبر میاشت کې جوړه شوې و، طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې. په تیر غونډه کې هم ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو تر هغه سره مبارزه او د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په ګډون له افغانستان سره د بشري حقوقو او اقتصادي مرستو او همکاریو په دوام ټینګار کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ټینګار کوي چې افغانستان باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. عربستان په افغانستان کې څه اندیشنه لري؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دا پوښتنه په برلین کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکې اسحاق اتمر څخه د دې مرکه په پیل کې کړې.
یواز سعودی عربستان نه ده، زه فکر کوم عربي هیوادونه په مجموع کې او د سیمې هیوادونه په خاصه توګه دغه اندېښنې لري. عربي هیوادونه ډیری دوی د داعش او هغه ترهګرې ډلې نه چې په افغانستان کې شتون لري، د دې ویره دا دی چې دغه ترهګرې ډلې قوي نه شي او سیمې ته او مخصوصا د دوی ګټو ته په افغانستان کې دوی تاوانونه رسوي. د دوی اندېښنې او تشویش د طالبانو سره وختونه وخت شریکې شوي دي.
اتمر صاحب، افغانستان مخکې تاسو په خپلو خبرو کې هم اشاره درلوده ورته، افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ څومره جدي دی ستاسو په نظر؟
اول خو دا دی چې د سیمې هیوادونه ته ډېر جدي دی. اوس خو امریکایان دا خبر کوي چې افغانستان کې ترهګر ډلې ځپل شوي دي او دا نړۍ ته کوم تهدید یا ګواښ نه متوجه کوي، لیکن د سیمې هیوادونه دغه اندېښنه لري، لکه ایران لري، مثلا ازبکستان و تاجکستان لری، پاکستان لری، همداسې مخکې مونږ ورباندې خبرې وکړې سعودي عربستان او عربي هیوادونه دوی هم دغه اندېښنې لري. هند دی مثلا د کشمیر په مسله کې دوی دغه اندېښنې لري او دوی داسې فکر کوي چې که دغه کنټرول او مهار نه شي، که دا واقعا همدغه تهدید په افغانستان کې، نو مخکې د دې نه چې دا سیمه ته ګواښ متوجه کې باید د دې چاره وشي او غمی خوړل شي.
طالبان ولی نړیوالو ته دغه اندښنو په اړه په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته واضح ځواب نه وړاندې کوي؟
طالبان د فکری لحاظ ایدیولوژیک فکر لري. دوی ته خپل ایدیولوژي ډېر مهم دی. دوی د هیچا خبرې ته غوږ نه نیسي. خپل یوازې د ترهګرۍ مثلا نه د هغه غوښتنې مثلا د تعلیم په برخه کې، د ښځو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې چې خپله افغانان دوی نه لري هم دوی توجه نه کوي، ځکه د دوی دپاره همدا د دوی ایډیالوژي ډېر مهم دی چې د دوی د ایډیالوژي برخه نه هر شی دوی ته ویل شي هغه دوی دپاره د منلو نه دی. یعنی دوی حاضر دي چې تر آخر خطه پورې هم دغه برخه کې ولاړ شي، ځکه چې د دوی فکر ایډیالوژیک فکر دی.
د جرمنی په برلین کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اساق اتمرو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کابل جلال آباد لار چې د غره د شویدو له امله تیرونه بنده شوی و، له دوه ورځو پرانستل کې دوه ورځې نن بیرته بنده شوی ده. په دې لار تلونکو مسافر او موټر چلوونکو وای د لارې د تړل کېدو لومړی ورځ و چې دوی د لتبن په لار سفر وکړ. خلک شکایت کوي چې لیوی خو هوا تاو د دولبل خو د لتبن په لار کرایه هم تر نیمایی لوړه ده چې دوی د ورکولو توان نه لري. دا چې د کابل جلال آباد لار به کله بیرته پرانستل شي، د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ننګرهار لار یو ځل بیا د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شوه. دا لار چې کابل ته یو مهمه صادراتي او وارداتي لار بلل کیږي، تیرونه د یک شنبه په ورځ د کابل په 3 کیلومتره کې د غر خویدنې له امله وتړل شوه، خو د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت له لوري دوه ورځې وروسته بیرته پرانستل شوه. اوس یو ځل بیا ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر پروندې وی خبرتیا په خبرولو سره ویل چې یاد لار د غر خویدنې له امله د جوړېدو په موخه د تګراتک په مخه د تیر مخام راهیسې د وړو ټرو پر مخ د څو ورځو لپاره بیرته وتړل شو، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې دا لار به څو ورځې تړلې وي. پر یاد لار تلونکي موټر چلوونکي شکایت کوي چې بدیل لارې اوږدې، کندو کپر دي او د مسافرو کرایه هم لوړه ده. د قدرت الله په نوم یو موټر چلوونکی چې نن سهار 5 بجې له کابل د لتبن پر لار حرکت کړي، له سرخکانو سیمي ازادي رادیو ته ویل دوی د لتبن پر لار څلور ساعته مزل کوي، په داسې حال کې چې د عمومي لارې واټن دوه ساعته دی. نو موړی وایي دغه راز یو بل موټر چلوونکی ګل محمد هم وایي دوی ته ویل شوی دی چې لاره بنده ده، نو غواړي د لتبن پر لاره تګ را تګ وکړي. دغه شان پر لار تلونکو مسافر هم له لوړې کرایې او اوږد واټن شکایت کوي. سلیم خان او محمد چې نن له کابل ننګرهار ته په بکسنو می موټر کې روان دي، ازادي رادیو ته ویل: دا رولا ډیره
خرابه ده، موټر ډیر خطرناک دی، بهتر ځای نه خراب دي، ګاډي په اسانۍ نه چلل، ګرمۍ دا ډیره ټول خوده خو وشکالي ده، ګرمۍ ډیره ده، وی په کې څه دي، موټر ډیر خطرناک دی. او بل کرام چې څه ده، کرام کې ده او تلار کې ویني چې د ټول شاو نه چې په پات کې باندې شي، تلار کې ډیر مشکلات دي، موټر هم ډیر خراب دی، ګرمۍ دا دا
چې د کابل جلال آباد عمومي لارې بکله د هر ډول موټرو د تګ راتګ په مخه پرانیستل شي او مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نظر ولرو خو ویان دی اشرف حقشناس د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو پر لارې تلونکو موټر چلوونکو وایي دوی ته ویل شوی دی چې دا لارې به د یوې اونۍ په مخه تړل شوی وي. د غرخویدنې سیمې له پاکېدو او د سړک د ویجاړو برخو تر رغونې وروسته به بیرته پرانیستل شي. د یادونې ده چې پر دې لارې یوازې د ننګرهار خلک تګ راتګ نه کوي، بلکې د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو خلک هم پرې زی راځي او د بیلابیلو ولایتونو هغه مسافر هم پرې سفر کوي چې د تورخم له لارې پاکستان او له هغه غاړې بیرته افغانستان ته راځي کې ډیری ناروغ لرونکي دي. د کابل جلال آباد لار داسې مهال تړل کیږي چې افغانستان ته له شمالي ولایتونو غزیدلې د سالنګ لویه لار هم د موټرو په مخ تر نامعلومې نیټې تړل شوې ده او له دې امله د تیلو او ګازو بیې هم لوړې شوې دي چې د موټرو کرایه هم لوړه کړې او خلک ترې شکایت کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست د افغانستان د پرمختګ او لنړۍ سره د برابرۍ لپاره د عصري علوم او ټکنالوژۍ زده کړه ضروری بولي. باختر خبری آژانس تیر ورځ په یو راپور کې ویلي چې حبیب الله آغا د خبره پرون په جوزجان ولایت کې د یو ښوونځي د نوي ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې وکړه. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې په ښوونځي او پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړي دي. سنا کاکړ را سره ده، لدی به نور جزئیات وورو.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په داسې حال کې د عصري علوم او ټکنالوژۍ پر زده کړې ټینګار کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په حواله خبر ورکړی چې نوموړي په جوزجان ولایت کې د یو نوي ښوونځي د پرانیستلو پر مهال وویل چې نور هیوادونه د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره آسمان ته رسیدلي، خو افغانستان وروسته پاتې دی او نشي کولای په سمه توګه پر ځمکه تګ وکړي. نوموړي د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې د محرومیت موضوع ته له اشارې پرته زیاته کړه چې زده کوونکي باید د معیاري او مسلکي زده کړو له لارې په افغانستان کې د بهرنیو متخصصینو اړتیا کمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یوه ورځ مخکې د مجاهدینو د حکومت د ولسمشر برهان الدین ربانی د وژل کېدو د کلیزې په مناسبت د ملي مقاومت شورا په مجازي غونډه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې محدودیت ته په اشارې سره ویلي، هغه کسان چې دا کوي په نجونو د علومو زده کړه فرض نه ده، له شریعت څخه نه خبره دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي شریعت نوم باید بد نه شي او د نجونو او ښځو زده کړه فرض او ضروري ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومیت د ټولنې د پرمختګ او د افغانستان د راتلونکي پر مخ لوی ګزار بولي. وایي چې د نجونو ښوونځي دې بېرته پرانیستل شي. د اولسم ټولګي زده کوونکي زلفا محمدي ازادي راډیو ته وویل
وخت کې یو دختر خانم به مکتب نه را،
کله چې یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نو شي راتلونکی نسل یې قطعاً بې سواده وي او پرمختګ نه کوي. زه له دوی څخه هیله کوم چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او د افغان نجونو وضعیت
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یوه فعاله دیوه پتنګ وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره د شار ورکولو پر ځای باید طالب چارواکي د نجونو زده کړو ته د اجازه ورکولو له لارې پر هغه عمل وکړي.
څه وخت چې موږ تاسو نجونې ورنه محرومو د تعلیم نه او به د څنګ سره ویایو چې ټکنالوژي او عصري زده کړې څومره مهمې دي، موږ تاسو خپل ځان د پوښتنې لاندې راولو. نو موږ شوار نه دی په کار چې دلته وویل شي چې عصري زده کړې مهمې دي یا ټکنالوژي مهمه ده. په دې باندې د افغانستان هر یو وګړی پیږي څه شی زیات مهم دي نن ورځ چې د شوار باید په عمل باندې بدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر لومړي وزیر محمد ابن عبدالرحمن ابن جاسم السانی له سی ان ان سره په مرکه کې چې د سه‌شنبه په ورځ پر شو ویلي چې د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخوند سره په خپل وروستي کتنه کې د قطر هیواد د بیلګې په توګه یاد کړی چې ښځې د هیواد په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینهو سره مساوي ونډه لري. د قطر لومړي وزیر زیاته کړې چې هغه د طالبانو مشر ته ویلي چې که افغانستان وغواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي، دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاری حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار کولی شي. طالب چارواکو ته لیدا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې وروستیو کې ویلي هر کله چې زمینه برابره شي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته به د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له خپلې بیا ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړې، په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو او سینګارتونونو کې د هغوی پر کار بندیز ولګوه. همداشان د طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي چې تفریحي ځایونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو ته ولاړ شي او یا هم له محرم پرته لرې واټن سفر وکړي.
د ارمنستان صدر اعظم وایي هیواد یې له لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ څخه د خلکو د منلو لپاره غېږ پرانیستې ده. د نړۍ څو مشرانو د نګورنو قرباخ په باب چې تېره اونۍ پکې بیا شخړې پیل شوې تازه څرګندونې کړې دي. د شخړو له پیل سره له دې لانجمنې سیمې د خلکو د ایستلو او بې وسطې کولو هڅې دوام لري. تفصیل یې واورئ.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن خپل ملت ته په وینا کې ویلي په بیلتون پالا سیمه ناګورنو قرباخ کې د آذربایجان او د روسیې سولاساتي ځواکونه په خټه د ارمنانو د خوندیتوب مسؤلیت لري. نیکول پاشینیان ویلي هیواد د اړتیا تر حده له ناګورنو قرباخ څخه ارمنستان ته د خلکو د منلو لپاره غېږه خلاصه کړې ده. د ارمنستان صدر اعظم خپل د 3 میلیونو وګړو هیواد ته په وینا کې د روسیې او په سیمه کې د مسکو په مشرۍ د هڅو په باب کنایې ډول خبري کړې دي. نیکول پاشینیان ویلي په وروستیو کلونو کې پر ارمنستان د آذربایجان حمله ثابته کړه هغه بهرني سیستمونه چې پکې داخلي یو د دولت ګټو او د ارمنستان امن ته ګټور نه وو. د ارمنستان صدر اعظم پاشینیان او د ارمنستان زیات وګړي پر روسیا انتقاد لري چې سوله ساتي ځواکونه نه دي تونیدلي په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې په خټه ارمنان خوندي کړي. له لسیزو راهیسې دغه سیمه د پخواني شوروي اتحاد د مخکنیو جمهوریتونو آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شخړې او رقابت اصلي دلیل بلل سوی دی. د روسیې سولاساتي ځواکونه هلته د هغه اوربان د څار لپاره ګمارل سوي چې په 2006 کال کې اوربان د موافقه سوي وه. روسیې په دودیز ډول په دې سیمه کې د ارمني ټبرو د خوندي کولو نقش ادا کړی دی. ارمنستان دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې آذربایجان تېره اونۍ په ناګورنو قرباخ کې تهاجمي عملیات پیل کړل. باکو په دغو پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې پر دې سیمه خپل حاکمیت ته ستون سوی دی. د ناګورنو قرباخ د ماتې سوي رهبري یو سلاکار ویلي چې د دوی له تاریخي سیمو به ټول ارمني ټبره وګړي د ارمنستان پر لوري کډه باروي. په ناګورنو قرباخ کې د بیلتون پالو د بهرني پالیسي سلاکار داوید بابایان رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې د دې سیمې ارمن ټبره وګړي نه غواړي چې د آذربایجان تر ولکې لاندې ژوند وکړي. د هغه په وینا د دغو کسانو 99.9% دا غوره ګڼي چې خپلو تاریخي سیمو ته ستانه سي. ناګورنو قرباخ په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د نورستان د دوه بولسوالۍ د کوردر درې اوسیدونکي وایي په سیمه کې نه د چلو اوبشته او نه هم د ځمکو خړوبولو. دوی وایي چې چینی او خوړونه یې وچ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
شاملنګ د کورګل درې د خوړو د هغه چینو ترڅنګ ولاړ دی چې په خوا به ترې تل رڼې اوبه راوتلې او د خوړ نور اوبو سره به یو ځای بهېدلې. په همدې بهیدونکو اوبو شاوخوا کلي، ځمکې او باغونه آبادو، خو اوس پکې د اوبو درک نه لګیږي. خوړ او چینی وچې شوي دي او پر ځمکو یې سپیره بادونه لګیږي. شاملنګ وایي اوس د څښلو اوبو ته حیران دي.
اوبو مشکل دی ځکه چې کورګل خوړ
تقریبا دو کالو راهیسی اوچه شوی دی چینی نشتا چینی اوچه شوی دی ساگانی هم اوچه شوی دی یو سال رو پا آغا ساکی تقریبا دو سو کورا طول پا دی ساکی لگیایی او بو ورده نرسیگی
د زی و سیدون کو پو وینا چه تیرو چو کالو کیه د شفتالان و زردالان و نور و میوو باغون جوڑ کری و هم دی باغون پوری دیر هیلی ترلی بی خود و بو د کموالی و نشتوالی پو وجه هغا طول اوس د وچی دو گواخ سر مختی د یاد دری بل وسیدون کې زیول حق وای په خوای په سیمه کې زیات چاګانی موجوده وي خو سورته په دریو سو کورونو یوازې دو پاتې دي په وینای چې د هغه هم سرونه خلاص او به غیر صحی دي
چې او بونشته دا اوس کالی دا حیوانات اونی بوټي ټول د اسنون سره مخ دي دا نه سال ورو اغم خراب ده تقریبا یو کیلومتر لری ساحه نمنګ اسکل او بوروړو دا کوم شبکې چې وی هغه شبکې هم لکه ترمیم ته ضرورت لري اویا فیصد دی او هغه سیلاب لوجنه تخریب شو
د کورګل درې په سلګونه کورنۍ له وسنۍ حکومتي چارواکو او په یاد برخه کې لمرسته کوونکو مؤسسو غواړي چې سیمه ته ورشي او د څخلو پاکو بو نشتون ستونزه ورته حل کړي په دې ورستیو کې یونیسف په کونړ او یو شمیر نور ولایتونو کې ولسونو ته د پاکو بو چمتو کولو زیات پروژې بشپړې کړي او په نورو غنوې کار روان دي خو د اقلیم بدلون سره لکه څنګه چې د ځمکه پر مخ د اوبو کمواله رامنځته شوه همدارز تر ځمکه لاندې اوبو کچه هم د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر ټیټېدو ده کارپوهان وایي د ژورو څاګانو په وستلو سره به تر یو وخت د سخلو یا باغونو او کښتونو خړوبول لپاره اوبه برابر شي خو دې سره هم ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټېږي او په راتلونکي کې به خلک نورو ګڼو مشکلاتو سره مخ شي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند آزاد څخه زما له نظره د یو انسان لپاره کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی هغه د سنه تر کچې پورې شي هغه مثلا انجینری انتخاب وي ساینس وي طب وي خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي ژوند به خوشحاله وي ناخوالی بنی په دې کې بیا د یو ناخواله د اشتادو د شوزو بن راځي چې میړې بیا خاوند بیا د شوزو تعداد نه ډیر وي خدای شزه د خپل خوښه کړي
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه نه خبره کوم نو زما پیغام نشر کې ارزو می دغه ده چې دغه کم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او نه هک شاهدی وای یا نه هک قسمونه اخلي د خپل ځان تم توان رسي او نور مخلوق هم په جګ سره اچي او درایات وو د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي خلک خفکیږي د دغه مخه باید د اسلامي امارات مجاهدین او علما ونیسي د دې خلکو مخه باید ونیسي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم هیله وړاندې کوم زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې سبتینامې کوي مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا دت نه دي ورکړي نو ما له ازادۍ راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې په دې په اړه یو رپورټ تر جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکله ده چې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو په خلکو ته الکترونیکي تذکرې نه ورکوي خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي دې لپاره باید تاسو یو رپورټ جوړ کړئ سمه ده
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو دا هم د دې سات لاړ خبرونه تا تمه کیږي سبا دوشنبه د افغانستان په درې دیرش ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپل ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر روانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتونو بیلابیلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د شزو او ماشومانو پر اوجو دی. د ادارې نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله سباندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر سلو ډیر لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې ول شزي هم شامل دي چې له هیواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرفي شوې دي. افغان لوبغاړي چې د ډیرو پامیزان ته اړولې په ولسو څنګه کې لوبي شي. د نګورنو قرباغ د بیلتون غشتونکو مشرنن یک شنبه وویل چې د دې سیمه یو لکو شل زر ارمنیان چې د آذربایجان تر واکلاندې خپل ژوند په خطر کې بینی ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرباغ ارمنیان د خپل مینو پرشودو ته ارشیا او ارمنستان منلو ته هر کله وایي. د آذربایجان پوسټرونه په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې څلور ویر ساعته دوام وکړ د نګورنو قرباغ د سیمي ارمنیان اریستل چې تسلیم شي. د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځ غاړه کې دوه فلسطینیان نن سهار د اسرایلی ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه دوه کسان په تول کرم کې د نور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په محل په سر لګیدل دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شخړو په محل برسیرن ټپی شوی دی. د اسرایل پوځ په یو اعلامیه کې ویلي د دوی پوځیانو په یو ودانۍ کې د ساوقو ادارې یو مرکز کشف او په زیاته پیمانه چاودونین کې وسیلې ضبط کړې. او د اوکراین په غنمو بار دوهمه بیړۍ نن یک شنبه د تور سمندرګي لاري ترکیه ته ورسیده. د سمندري ترافیکو څارونکو به پانو ویلي ک څه هم روسي خبرداري ورکړي او چې خپل گاون څخه په هر ډول تیریدونکو بیړۍ به حمله کوي خو د کشتي به هم ترکیه ته ځان رسولې دي.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشې موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
Criminal organizations trafficking drugs are exploiting gaps.
د نشې موادو په قاچاق کې کېلې جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړي ده او نو لارو چارو سره د نشې موادو نوي ډولونه نوي ځایونه ته وړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
په نورستان کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې د غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلود. نو اوس په دې خوشاله یو چې معتادینو لپاره هم شک بستر روغتون جوړ شوی دی.
دا چې نشي مواد ولې د بواسیر د ناروغي سبب کیږي په دې اړه مولا ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړې ده.
مختلف نشی مواد استعمالول د هیموروئید فیلز او یاد بواسیر سبب کیدلی شي.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
سرمالم صاحب خیریت خو زمو د څلو پر راغختم بشیر شری دی.
که ریختیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولی څه پیخه ده په بشیر څه شوی دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې لکیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ. یو سل اوه هیوادونه او نړیوال سازمانونه د دې ائتلاف غړي توب لري او په دې چوکاټ کې د دې هیوادونو او سازمانونو 900 نفره وظیفه لري چې په نړۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره خپل نظریات، پالیسي او اقدامات سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې ائتلاف په افتتاحیه غونډه کې وویل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو او نشه یي ګولیو جوړول ډیر سوي او سلګونه زره ځوانان یې قربانیان دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید له کموالي سره مافیایي ډلو تر بل هر وخت کیمیاوي نشه یي موادو ته ډیر پام اړولی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د دې ډول نشه یي موادو قاچاق اسانه خو زیان یې څو برابره خطرناک دی. د کیمیاوي نشه یي موادو د روغتیايي او امنیتي ستونزو ډیرېدو ته په کتو سره ملګرو ملتونو له دې ډول نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف جوړ کړ. د دې ائتلاف غړو هیوادونو او سازمانونو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره نوي هدفونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په نیویارک کې د دې ائتلاف په لومړۍ غونډه کې وویل امریکا به د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه کې له خپل ټولو سرچینو او امکاناتو څخه کار واخلي.
د نشه یي موادو په قاچاق کې کېلې جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړي ده او نو لارو چارو سره د نشه یي موادو نوي ډولونه نوي ځایونو ته وړي. د نړۍ په هر سیمه کې کیمیاوي نشه یي مواد د پام وړ ډېر شوي دي، لکه په افریقا کې تریمادول، په منځني ختیځ کې نشه یي ګولۍ او آسیا کې آرامونکي درمل او ښیښه. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال په آسیا کې د کیمیاوي نشه یي موادو تجارت اوج ته رسیدلی دی. موږ د دې ستونزې جدیت ته په کتو سره د نشه یي موادو سره د مبارزې ائتلاف جوړ کړ او دا مبارزه پیاوړو اقداماتو او نړیوالې همغږۍ ته اړتیا لري.
دا نوی ائتلاف وظیفه لري چې د خپلو غړو هیوادونو او سازمانونو پالیسۍ او فعالیتونه هماهنګ کړي، یو له بل سره معلومات شریک کړي او له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سره په ګډه د هوا، مځکې او سمندر د لارې د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو سشکا د دسمبر په میاشت کې د کیمیاوي نشه یي موادو د روغتیايي او امنیتي تهدیدونو د روښانه کولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته یو لایحه وړاندې کوي. د ټکنالوژي له شرکتونو سره په همکاري هڅه کوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي او هغه پاڼې هم وتړي چې له دې لارې د نشه یي موادو تجارت کیږي. د ملګرو ملتونو په یو تازه خبره سوي راپور کې راغلي چې کیمیاوي نشه یي مواد په تیر بیا د افغانستان د شیشې تولید په بیساري توګه ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې مشره میرمن ګاډای ویلی وایي که څه هم په افغانستان کې د هیروینو تولید کم سوی دی، خو تر ټولو خطرناک وضعیت دا دی چې ځای د شیشې تولید نیولې او د وخت په تیرېدو سره ډیریږي.
شیشه یو ډول کیمیاوي نشه یي مواد دی چې په نړۍ کې خډیر جوړیږي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د 2023 کال د راپور له مخې په تیرو شپږو کلونو کې د دې ډول نشه یي موادو نیول شپږ برابر ډېر شوی دی. یو ان او ڈی سی په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې د ښیښې په اړه تازه راپور خپور کړ او دا راپور ښیي چې د هیروینو په جوړولو کې لږ کموالی سره سره د ښیښې جوړول ډېر شوی دی.
یوازې په روان میلادي کال کې په امریکا متحده ایالاتونو کې 3 لک ډېر انسانان د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال له امله مړه شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال له امله د مړینې شمېر نه دی څرګند، خو د محتاجینو د درملنې مرکزونو معلومات ښیي چې په وروستیو کلونو کې ډېری محتاجینو د نشه یي بوټو پر ځای کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا شیشې ته مخه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه یم، خم خم مرم.
چې مونږ پلار نه واخېسته یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
د نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې مرکز پرانستل شو. د معتادینو د درملنې دغه شل بستریز مرکز چې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په مالی او تخنیکی مرسته فعال شوی، د سری میاشتې په یو ودانۍ کې فعالیت کوي. د نورستان اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر سوي دي، خو د روغتیایي مرکز نشتوالی د دې سبب شوی چې معتاد ځوانان له څو کالو راهیسې د احتیاط دردونه وګالي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان ښکلی ولایت، دا ښکلی طبیعت هم د نشې موادو له لوګي څخه خوندي نه دی پاتې شوی او اوسمهال سلګونه نارینه او خزینه معتادین پکې اوسیږي. په لومړي ځل د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په مرسته د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز پرانستل شو. د دې مرکز مسؤل ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل د احتیاط ستونزې خلک دومره تنګ کړي چې آن د دې مرکز د عملی فعالیتونو تر پیل د مخه دوی ته مراجعه کوي او د ناروغانو لپاره د بستر پلټه کوي. دي
غربی نورستان کې دومره معتادین چې دي چې هغه په لغمان کې بستر دی او تقریبا یو نیم سلو پورې معتادین په کابل کې بستر دی. په شرقي نورستان کې برګمنټال کې کامدیش کې په کوشتوز کې موږ معتادین لرو. اوس هم خلک موږ سره تماس نیسي، موږ ته وایي چې په خانه کله فادیږي. په خانه دومره برابر شي چې مریضان داخلولو ته چمتو شي، نو هغه ویل چې موږ خپل مریضان دلته راوړو.
په تیرو کلونو کې په نورستان ولایت کې د نشې بوټو کښت ډیر کم و، خو دا چې نورستان د نورو ولایتونو د قاچاق لاره پاتې شوې ده، د ځوانانو پام نشې موادو ته وراوخته او معتادین پکې ډیر شوې دي. خو ځینې ښځې بیا له دې عمله معتادې شوې چې غوښتلې د درد آرامول لپاره نشې مواد استعمال کړي. نصیر الله جلال وایي چې په نورستان ولایت کې معتادین ډیر شوې دي.
پدورستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې دا غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلود. نو اوس په دې خوشحالیو چې معتادینو لپاره هم شګبستری روغتون جوړ شوی دی.
قومي مشر محمد عیسی وحدت د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې مرکز لپاره دی کافی امکانات برابر کړي.
د سری میاشتې په یو تعمیر کې شل بستریز روغتون د معتادینو دپاره افتتاح شو چې په دې باندې موږ ټول نورستانیان خوشحاله یو. موږ نور هم توجه د حکومتونو غواړو چې دا افتتاحګانې هسې تشریفاتي نه وي او دا واقعا عملي شي.
ډېری نورستانیانو په ځانګړي ډول د برګمټال ولسوالۍ د افسای کلي اوسیدونکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سلګونه ښځې او نارینه په نشې موادو په تیره بیا په تاریاکو معتاد شوی دی. خو د روغتي مرکز د نشټوالي لامل څو کال کېږي چې د احتیاط ستونزې او دردونه غالي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې را سن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان بیا ځان سمي خو سره کې سم شیرو کړ زستکه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص واله.
ادوارد د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې خټک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وولو مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو په تیر بیا د تریاکو استعمال د قبضیت سبب کیږي چې په اوږدمهاله کې د بواسیرو ناروغي پیدا کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د بواسیرو د ناروغي سبب کیږي، د هغو بواسیرو نښې نښانې څه دي چې د نشه یي موادو د استعمال له امله پیدا شوي وي، او کوم خلک چې تر نشې مخکې د بواسیرو ناروغي ولري پر هغو به د نشه یي موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغیزې څه وي، په دې اړه مو له ډاکټر ګلاسغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې بواسیر څه ته وایي.
بواسیر د کولمو د لاندنی برخې یا د رکټوم د ساحې یو جرایي ناروغي ده چې د مقعد د ساحې نه پاس د رګونو د زپیرو یا پانډوسکو د پړسیدلو په نتیجه کې منځته راځي.
د بواسیر او د را پیدا کېدلو لاملونه څه دي؟
بواسیر لاملونه ډېر دي، لکه د دوامدار قبضیت، د وزن زیاتوالی، د کولمو مختلفې میکروبی انتانی او التهابی ناروغی، د پښو په سر دوامدار کېناستل، ډیر زیات درون کار کول، هغه کارونه چې د پښو په سر باندې ډیر څوک کینی، د شراب او مخدره توکو لکه کافین، تریاک، شیشې، کرسټل، ټابلیټ، ټرامادول، مختلف نشه یي موادو استعمالول، او همدارنګه د کم اوبو اغستل د هیموروید پیلز او یا د بواسیر سبب کېدلی شي.
نشه یي مواد ولې د بواسیرو د را پیدا کېدلو لامل ګرځي؟
نشه یي مواد مجمون کاغه، هر نشه یي مواد وی کاغه شیشه یا کرسټل وی، کاغه تاریاک وی یا پین خاندان وی، یا د افین مصنوعي توکي لکه ټرامادول او پی تی ڈی نو مورپین او یا د سینور، اول نمبر د کولمو د حرکاتو د کمخ سبب کی چې په نتیجه کې ډېرې اوبه جذبیږي او د قبضیت لامل کی، او قبضیت خپل رکټوم په ساحه کې د غکم رګونو زپیریا پندوس کی چې دوی د پړسیدلو، شکیدلو، سیر کیدلو سبب کی. او دویم، خپل نشه یي مواد ډایرکټ هم د قبضیت سبب کیدلی شي، ځکه یو علت خو دا ده چې د کولمو حرکات کمی، کله چې د کولمو حرکات کم شو هلته د اوبو زیات جذب صورت نیسي، په نتیجه کې مواد کلکیږي. او بل دا چې خپل په موضوعي ډول باندې هم په دغه ساحو باندې تاثیر کوي، د ساحې د کولمو د وچوالي سبب کیږي، او په نتیجه کې دغه د رګونو زپیری د پړسوب او د میکروبونو لامل کیږي. بل دا چې نشه یي مواد، هغه کا هر نشه یي ماده خصوصا د اپین یا تاریاک خاندان، دوی د ماسیرو یا هغه حلقو د بندیدو د تنګیدو سبب کیږي چې د هغې په واسطه اکثره که د ادرار یا تشو متیازو ساحې ماسیری دي، د هغو د بندیدو، او هم د ډکو متیازو د مواد غایطه د ماسیرو یا کمې حلقې چې دي چې بهر ته مواد راوځي، د دې د تنګیدو سبب کیږي، او په نتیجه کې د خپل هم دې ته زمینه مساعدیږي چې مواد غایطه په خپل وخت چې ضرورت دی ونشي، او بالاخره د قبضیت او بالاخره د زپیرو یا د رګونو د پنډوس کې د پړسیدو او د بواسیرو سبب شي.
د هغو بواسیرو نښې نښانې کومې دي چې د نشه یي موادو له امله پیدا شوي وي؟
بواسیر که د نشه یي موادو د وجنا او یا که د هرې وجنه پیدا شوي وي، درې غټې او نورې ورسره خوا کې متممه وړې علامې لري. درې غټې علامې بلیډینګ یا وینه ورکونه. دویم ټینیسموس، ټینیسموس دا معنا چې انسان کله کله بې اختیاره د ناروغ نه بې اختیاره مواد غایطه خارجیږي، یا په ډېر ساده ډول وایم چې انسان اکثره داسې فکر کوي، مریض فکر کوي چې زه ګاز خارجوم، خو د ګاز سره مواد غایطه خارجیږي چې دې حالت ته ټینیسموس وایي. دریم غټ علامه پاین یا درد دی، چې درد کیدلی شي د کولمو څخه د باندې، د کولمو څخه د ننه وي. او څلورم یو غټ علامه د کتلې جسکونه ده، د کتلې احساس دی چې د لاس په واسطه باندې احساسیږي، هغه که داخلي هیموروید یا داخلي بواسیر وي احساسیږي، او که خارجي هیموروید او یا درجه دریم هیموروید یا بواسیر وي نو هغه هم کتلی شي او په لاس باندې هم جس کولی شي. نوری متمم علامه لکه خارخ ده سوزش ده پرسوب ده سحه که مواد غیطه سر دوینی راتلل و ده بلغم راتلل دی البته وینه تازه وی ده سحه دردونه وی مریض اکثر ده کتنه سحه نه ده درد شکایت لری
که کوم معتاد تر نشه مخ کې د بواسیر ناروغي ولري پر داسې کسانو به د نشه یي مواد اوږدمهاله او لنډمهاله اغیزې سوي
هغه کسان چې بواسیر لري او دوی د نشه یي موادو څخه استفاده کوي د دوی لنډمهاله اغیزه خو دا ده چې د بواسیر تکلیف د اراض علایمو شدت زیاتیږي لکه قبضیت زیاتیږي پړسوب زیاتیږي وچوالی زیاتیږي او په اوږدمهاله ډول باندې کیدای شي چې د بواسیر د زپیری د زیاتو پړسوب سبب د شکیدلو سبب د وینې د جریان یا د وینې زیات راتل او همدارنګ کم خونی ځکه چلته وینه ځای کیږي نو په کس کې کم خونی منځته راځي او د کولمو یا د رکتوم د ساحې مختلفې التهابي انتاني ناروغیو سبب کیدلی شي اته تر دې چې د جراحي خونریزي تر سرحد رسیدلی شي
هغه بواسیر سي د نشي موادو لامل را پیدا شوی وي آیا د نشي ل پریخودلو سره بیرته خکیږي او ک ځانګړي درملنې ته اړتیا لري
کم کسان چې نشه پری دي د دوی د بواسیرو د اراض او علایم په شدت کې زیات کمواله راځي لکه قبضیت او درد او خشکی د وینې بهیدنه پړسو دای و زیات سره د پوری کمیږي ولې به هم بواسیر ځانګړي جراحي تداوی ته ضرورت لري
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د یمن څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چي حاجی فرید په خپل دکان کې ناست وی چې د خوونځي د سرمالم لخوا زنګ ورته راځي سرمالم حاجی فرید ته وایي چې پولیس خوونځي ته راغلل او استاد زو یې لاستړل لې ځان سره بوت د دې خبرې سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته رواني دا چې پولیس ولی خوونځي ته ورغلي او اصل کیسه څه ده دا په ډرامه کې واورو
نیمه شپه ده دا لک لاولی ویخ دی تو درېږه زه ورشمه
بشیر زویا نیمه شپه ده ولې نه ویده کیږي سبا مکتب ته نه ځي
مکتب ته خو سهار ځم اوس مې پرېږده چې دا ډرامه وګورم
وه زویا پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې بیا سهار نه شوی راکېناستلی
نو څه وکړم اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره خو هر شی خپل وخت لري دا دی اوس دو بجې دي خو به څه وخت کوې او سبا به مکتب ته څه وخت ځې
اوف مورې تا خو بیخي اعصاب راوخوړله نور بیخي تلویزیون نه ګورم
ولکه څه کوې تلویزیون دې مات که
مورې له مخې مې لرې شه کنې ستا خوله هم در ماتوم هره ورځ ته هم نصیحتونه دي
او ښځې څه غلمه غلمو جوړ کړی دی
دا لږ ستا له لاسه خراب شو
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي پر وړه خبره په قهر کېږي تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي ته مکتب په کیسه کې هم نه دی
و ښځې هلک دی هلکان خو دغه سې وي وروسته به خپله پوه شي په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم نو څوک پسې وګرځي سبا به خدای مکنه پر بلاخت شي
نیت هم نه ور باندې کیږي انا کان چې نوی ځوانان شي هم داسې وی وروسته بیرته سمیږي
زه ډیره ویریږم
ولی ویریږي
بشیر په دې ورځو کې ډیر تغییر کړی دی پر وړه خبره په قر کیږي نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک مکتب ته هم پر وخت نه ځي پرون یې خور پر وړه خبره ووهله
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي
ټول هلکان دغسې نه وي زما ورونه هم نوي ځوانان دي هغوی ولې دغسې نه دي
نو زه اوس څه وکړم
څنګه څه وکړې تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی له چا کره میلمه کیږي کور ته څه ډول میلمانه راولي په کور کې ګزاره څنګه ده ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې
اوس ښه شو ټوله ملامتي زما په غاړه شوه
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده زه خو د کور ښځه یم ته سهار ځې او ماخوستان راځې ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی چې زوی دې مکتب ته ځي که نه که ځي نو درس وایي که نه ته دا پیسې د چا لپاره ګټې
د دغه کور لپاره یې ګټم ستاسې لپاره یې ګټم
موږ دې خاورې وخورو چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي دا پیسې موږ څه کوو و سړیه پلاو درته غوړوم د هلک یوه چاره وکړه هلک ښه نه دی زه یې وینم
او ښځې ناوخته دی اوس ویده شه له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا
د مرګي په خوب ویده شې ته هم ځان ته پلار وایې
بلی
سلام علیکم
وعلیکم سلام
زه معلم اکبر خبرې کوم تاسو حاجی فرید یاست
هو زه حاجی فرید یم
تاسو د بشیر پلار حاجی فرید یاست
هو مهرباني وکړئ
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ
ولې خیریت وو په بشیر خو به څه نه وي شوي
تا د تلیفون خبرې نه دي بیا به په مکتب کې درته ووایم
سمه ده درځم همدا اوس درځم
او صحیح
دی خدای په امان خدای په امان معلم صاحب اجازه ده
رضا حاجی صاحب
سلام علیکم
وعلیکم سلام رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه
سمه ده کېنم معلم صاحب زه حاجی فرید یم د بشیر پلار
ښه حاجی صاحب زه معلم اکبر یم د دې مکتب سرمعلم
سرمعلم صاحب خیریت خو زه مو د څه لپاره راغوښتی وم بشیر چیرې دی
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی
ولې څه پیښه ده په بشیر څه شوي دي
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ
څه شی پولیسو بندي کړ
هو پولیسو باندې کړ
ولې باندې کړ
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولې خرڅولې دی شاګردانې موتاد کړی وو
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب
څنګه ستا د لاسه تا مور سره شریک وي
نه زه نه مور سره شریک خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی چا کره شپې تېروي څوک کور ته راولي مکتب ته ځي نه ځي په هېڅ هم نه وم خبر
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وی موږ هم نه وو خبر چې دی د نشئی موادو کاروبار کوي که نه خامخامو تاسو ته خبر درکوو
سر معلم صاحب ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی خو ما یې خبره پاپ هیڅه وګڼله اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشئی مواد خرڅوي بلکې خپله هم نشه کوي
زموږ هم څه شک پرې راته چې نشه به کوي خو ثبوت مو نه درلوده تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو خو ته رانغلې
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی خو ما بې پروایي وکړه ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
Kanduri dil par zuma se
پر تندی باندی خزخمی کری دی آشقان دی